مشال رادیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې شوې. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 ساعت خبرونه په دې ولنه ګړې سلام پښتونخوا کې ز هارون بچا او زما همکار منور شاه سلامونه درته وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له منور شاه اورو.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا حکومت په بلنا نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټولګندیزه غونډه کیږي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن د افغانستان د سولې په اړه خپل یو دریز روښانه کړي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیان واستولو فیصله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټولګندیزه غونډه رابللې ده. غونډه چې په وزیر اعلی هاوس کې کیږي، پکې به نوموړی ګډونوالو ته د یادې راهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکوي. د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزی تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د وفاقي حکومت موجوده دریځ په اړه هم خبرې کیږي. نوموړی وویل چې پرویز خټک د دې نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم استولې چې پکې یې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د مغربي لارې په اړه د خیبر پښتونخوا صوبې د تحفظاتو څرګندونه کړې ده. تمه ده چې نننۍ ټولګندیزه غونډه کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ګډون وکړي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د بیلابیلو ګوندونو او وفاقي حکومت ترمنځ په ځینو معاملو اختلاف دی. وفاقي حکومت وایي چې د دې راهداري مغربي لارې به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیریږي چې ټول مجوزه سهولتونه بلري، خو سیاسي ګوندونه وایي ډېره توجه مشرقي لارې ته ورکوي. د قبایلی سیمو د استادانو لخوا د خپلو غوښتنو په حق کې نن په شپږمه ورځ هم اسلام آباد کې احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا استادانو برابر ترقی او مراعات دې ورته ورکړل شي. په مومندو کې د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیې مشر مرجان علي مومند تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل د قبایلی سیمو پارلماني نمایندګانو ورته ویلي چې نن یعنې د ګل ورځې به ورته نوټیفیکیشن جاري شي چې تر مخه به دوی ته ترقی او مراعات شروع شي. نوموړي زیاته کړه حکومت ورسره وړاندې هم وعده کړې وه خو عملي یې نه کړه. وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون مشال ریډیو ته وویل ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانستې نه وي. په کابل کې د تېرې نهې د ورځې له حملې وروسته د افغانستان حکومت وویل د جګړې جواب به په جګړه ورکړي. ښاغلي مرتضوی مشال ریډیو ته زیاته کړه د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر د سولې لپاره له نړیوالې ټولنې په پاکستان د فشار زیاتولو غوښتنه هم وکړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. میرمن مرکل چې پرون یې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانوور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه په کار دی چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې په پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي.
افغانستان
په کار دی په هغه لوري تک جاری وساتي چې له افغانانو سره د یو معقول راتلونکي ژمنه کوي. مونږ د امریکا شکریا ادا کوو چې په افغانستان کې خپلې لویې ذمواری منلو ته دوام ورکوي. زما په اند طالبانو ته به د نړیوالې ټولنې پیغام داوي چې افغانستان به بې اثرې پرې نه ښودل شي. میرمن مرکل دا څرګندونې د امریکا، جرمني، برتانیا، فرانس او ایټلی د مشرانو له هغې غونډې یوه ورځ مخکې کوي چې نن د ترهګرۍ ضد همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره په جرمني کې کیدونکې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 2500 امریکایي پوځیانو استولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. ولسمشر اوباما پرون په جرمني کې د دغه هیواد چانسلر انګلا مرکل سره یوه ګډه خبري غونډه کې د شام په اړه وویل:
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینۍ لاره سیاسي حل لاره او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
د ولسمشر اوباما د دې بهرني سفر پر مهال د سعودي عرب، برتانوي او جرمني چارواکو سره په خبرو اترو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف مبارزه مرکزی نقطه وه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې موصل خار او په شام کې راقه خار قبضه کړي او د تیر کال پیرس بریدونو او سکل برسلز بریدونو زمواري په قبلولو یې د عراق او شام نه بهر هیوادونه هم د خطر سره مخ کړي دي. بلخوا ولسمشر باراک اوباما وایي دی او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې سلا شوي چې د روس نه به د یوکرین په حواله لګول شوي بندیزونه هغه وخت پورته کوي چې کله ماسکو د یوکرینی ځواکونو روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې د خاتمې لپاره شوي لوزنامې مطابق چلند وکړي. هلته انګلا مرکل پرون وویل چې دغه ډزبندي دوامداره نه وه او د ولسمشر اوباما سره یې د مینسک لوزنامې عملي کولو په اړه خبرې اترې کړې دي. یاد لوزنامه د تیر کال فروری کې د بیلاروس په مینسک ښار کې شوې وه چې مقصد یې د یوکرین په ختیځ کې د 2014 کال د اپریل راهیسې روانې جګړې خاتمه ده. په دې جګړه کې تر دې دمه 9001 کسان وژل شوي دي. بلخوا روس په بیا بیا یوکرین تورنوي چې د منسک لوزنامې په عملي کولو کې ناکامه دی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی اوریدونکو چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي رهداري پر موضوع د خبرو لپاره یو ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. په کباري سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو هغوی ته د ترکیانو نه ورکول کېدو پر ضد خپل احتجاج اسلام آباد ته وړی دی. دغه استادانو د اتحادیې یو غړی وایي حکومت د دوی د دغو غوښتنو په پوره کولو کې د لیتولان نه کار اخلي.
نه ایر به روپۍ هغوی باندې واره نه راځي او هغه سال مټول نه کار اخلي. زمونږ ایم این ایز او سینیټر چې دي هغوی ته مونږ ویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
د خیبر جنسای د تیرا میدان اوسیدونکو وایي د دوی لپاره حکومت او یا هم غیر حکومتي ادارو هیڅ پرمختیايي کارونه نه دي پیل کړي.
یو کورم نشتا میرا بنی را وشی چې دغه الو کله را پنشنیات په نظر وکتل شي یا چې څومره وته دوروون دی په حکومت کې سینیټرون دی امینو ګون دی.
او دروانی اپریل میاشتې پر درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ ځوان مانزل شو. یو شاعر وایي چې د پښتنو لپاره معیاري کتابونه ولیکل شي نو هغوی به هرو مرو ولولي.
کتاب خود هم باید چې کتاب وي. په کتاب کې د داسې شوي چې هغه زموږ په علم کې اضافه وکړي، زموږ نظرونو ته، زموږ فکرونو ته وسعت راکړي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو خبرنامه موضوع ترازو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت نن په پیښور کې پر پاک چاینا اقتصادي رهداري د خبرو لپاره یو ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده. په دغه اړه معلومات اخلو د هم د پیښور نه سره خپل خبريال خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، ستړي مشي درته وایو که معلومات لري موږ سره شریک کړئ چې دغه غونډه کم ځای کې او څه وخت پیلېږي او کوم ګوندونو بیا غني ویلي دي چې دوی په دغه غونډه کې یا د مشران په کې شرکت وکړي.
فارمش ډیره مننه تاسو ته ټولو ځنکو ته سلامونه او نیکونه. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د ویاند او بیا د یو خبري پاڼې تر مخه دغه غونډه به نن د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په کور کې 2:30 بجې رابلل شوې ده او د دې د وینا تر مخه دي ټول هغه وړو او لوی سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده کوم چې په خیبر پښتونخوا کې د هغې موجودګي ده. او بیا دې سره سره دا به وایم چې د پښتونخوا اولسي تحریک ډاکټر سید عالم چې دغه مشري کوي هغې د چاینا پاک اکنامک کریډور په دغه ځای کې ډېر مخکې مخکې دي او هغې هم د هغې بلکې د هغې په وینا هغې دغه خیبر پښتونخوا حکومت او بیا وزیر اعلی په دې مجبوره کړې دي چې په داسې حالاتو کې چې په وفاق کې په مرکز کې د پناه ماندی یو خبره ورته شوې ده دی دغه د چاینا اکنامیک چاینا پاک اکنامیک کوریډور یا سی پیک چې ورته دی وایي چې دغه خبره پرېږدي دي او د خیبر پښتونخوا کوم وقف چې دی هغه بیا رامخې ته کړي. دا به هم ووایم چې د پښتونخوا وزیر اعلی تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی او هغې کښې دا څرګندونې کړې وې چې د دې هغه تحفظات نه دي لیرې شوې کوم لاره چې یا کوم سړک چې د پښتونخوا سوځې نه تېرېږي. نو د هغې دغه مطالبه ده چې اول خو د دې دا غوښتنه وه چې کوم زوړ سړک و زوړ روټ و زوړ لاره وه هغه به حال کړي او بیا دې کې چې کوم مراعات دي لکه انډسټریل یونټس دي هغې سره نور داسې دغه دي لکه د میټرو دغه دي یا نور
توانایي پروژې دي
چې هغه ټول په ویسټرن روټ کې دي لکه دغه مغربي لاره کومه چې د پښتونخوا سوځېنه تېرېږي په هغې به نن خبره کوي. او دا هم ویل کېږي چې لکه تېره ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ دغه سپیکر هم دغه خبره کړې وه که چېرې حکومت لکه وفاقي حکومت یا بیا نواز شریف د دې دغه تحفظات لر نه کړل نو کېدی شي چې صوبایي حکومت په دې خبره مجبوره شي چې دې دغه لارې ته د دې چې دننه چې کومه ځمکه ورکړې کېږي نو بیا دې دغه ځمکه ور نه کړي لکه سیکشن فور حکومت لګوي او د هغې لپاره بیا د خلکو نه ځمکې لي. نو هغه دغه اشارتن ویلي چې کېدی شي که دې دغه مطالبې یا دغه غوښتنې پوره نه کړي یا دغه تحفظات لر نه کړ نو دوی به بیا سیکشن فور نه لګوي یعنې ځمکه به نه ورکوي. نو دا ټولې خبرې به نن دوه نیم بجې چې کومه ټولګونډیز غونډه ده په هغې کښې به مخې ته راځي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان به پکې هم ګډون کړي او دغسې د هغې نه پس به بیا دوی بریفنګ ورکوي لکه خبریالانو ته به دغې غونډې حال احوال وایي.
او دغه خالد خان دغه ګوندونه چې دي کوم غټ عوامي نېشنل ګوند شو قومي وطن پارټي شوه دی سب خبره کړې چې دی په دغه غونډه کې غني ګډون کوي.
نو دا کوم خبرې پاره چې راغلي دا یا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کوم ویان خبره کړې نو هغې وایي چې هغې ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده چې په هغې کښې څنګه تاسو یاد کړه وامین شل پارټي د پاکستان مسلم لیګ نواز چې هغې په مرکز
کښې
هم بلنه ورکړې او د هغې په وینا ټول ګوندونه به دغه کښې شرکت کوي ګډون کوي خو بیا داسې ویل کېږي لکه دا د دې خبرې پخلی نه دی شوې خو عوامین شل پارټي ویلي دي چې کېدی شي دوی په دغه غونډه کښې شرکت ونه کړي ګډون نه کړي خو د دې پرتله د عوامین شل پارټي داسې څه صحیح موقف مخې ته نه دی راغلي چې هغې به په دې کښې ګډون کوي او که نه
د
دې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې ده.
سمه ده، ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د دې لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دوی ته ترقیانې نه ورکول کېږي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي هم له حکومت غواړي چې د استادانو دغه غوښتنې دې زر تر زره ومني چې په خبره یې د قبایلو ماشومانو د سکولونو زده کړې نورې اغېزمنې نه شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دا استادان د تیرو څلورو کلونو راهیسې غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو په څیر دي دوی ته هم ترقی او مراعات ورکړل شي. د وطنپال استادانو مشر او په مومند جنسۍ کې د قبایلي استادانو د اتحادیې نماینده مرجان علي مومند په دې اړه وویل د سرحداتو او ریاستي چارو یعنی سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ورسره څلور میاشتې وړاندې وعده کړې وه چې په څو ورځو کې به یې ستونزه حل شي خو دا مسله اوس هم په خپل حال پرته ده. نوموړي زیاته کړه
هغه مونږ سره دوکا وکړو هغه کې هیڅ پیشرف نه دی شوی. ډایریکټریټ والا ټول معامله دلته حسابدار شدید د فنانس خبره او دغه نه ایر به روپۍ چې کوم دی په هغې باندې واره نه راځي او هغه اخواټال مټول نه کار اخلي. نو اوس خبره وړه چې څنګه مونږ راغلو په 20 تاریخ او دلته کېناستو. سینیټر یو دوه درې راووته هغوی واک اوټ وکړو. هلته دا چې سان منسٹر هم وویل چې زم شرمنده شوم، ما وعده کړې وه او زما خبرې له څوک ترجیح نه ورکوي. د جمعې په ورځ چې بیا ټول سیاسي قائدینو او زمونږ څونه ایم این ایز او سینیټر چې دي هغوی ته واک اوټ وکړو دلته مونږ لراله او هغوی مونږ ته وویل چې د ګلف ورځ به نوټیفیکیشن کوي.
مرجان علی مومند وایي د قبایلي سیمو پارلماني غړو هم ورته ویلي چې که د ګل په ورځ یې مسله حل نشوه نو دوی به ورسره په دې احتجاج کې شاملېږي. هلته په قامي اسمبلۍ کې د قبایلي نمایندګانو مشر حاجي شاجي ګل وایي داسې ښکاري چې حکومت د مالي مشکلاتو له وجې د دې مسلې په حل کولو کې ناکامه دی.
چې ورستی ځل باندې دوه راغلل دا خبره مونږ د اسحلدار او د سفران او د ایجوکیشن لیول ته مونږ ورسوله او په هغه کې الحمدلله چې سیبریان هم لاړې هر څه لاړل خو دا پیسې دو په سټارټ کې سوچ وو چې 3 ارب روپۍ دي. بیا په کې دغو ته چې کم پیمنټس کول دي فاټا استادانو ته دا 9 ارب روپۍ ته ورسېدلې. اوس را سره حکومت دا چې به وکړه د ټیچرز هم دا مطالبه او د حکومت هم دا خبره مونږ مونږ ورته وو چې تاسو خیر پیسې د بجټ نه پاس ورکړي خو دا سي چې کومه تنخواګانې د حق کې دور ته زیات کوي او د نوټیفیکیشن پلس کې ورکړي چې تاسو اپګریډ شوي دا د دوه حق ته ډایرکټ ته وتملو شي.
نوموړی زیاتوي چې د استادانو غوښتنې جایز دي او د قبایلي سیمې پارلماني غړي به ورسره هر ډول ممکنه مرسته کوي. بلخوا په قامي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف ګوند غړي او د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې مشر امیرالله مروت ویل حکومت دې د استادانو مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي.
دا خو زمونږ د مؤسسه ډېر اهم خلک دي. انشاءالله زه به دوی سره ملاقات وکړم او چې ما د خپله کومه عهده د وفاقي نظام تعلیم سټینډنګ کمیټې چیرمن په حیثیت سره زه به دوی سره پوره مرسته وکړم او د سفران وزیر چې دی وفاقي وزیر جنرال عبدالقادر ما هم ذاتي هم ملګری دی او زه به د دوی فریاد هغه ته هم زور ورسوم او کوشش به مې وي چې دا دوی مسله زه د ذاتي حیثیت او سرکاري حیثیت په تور باندې حل کړم او ډېر زر.
هلته شاجي ګل وایي په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو لپاره کمپاینونه کیږي د قبایلي سیمو په سکولونو کې ماشومانو ته استادان نشته ځکه چې دغه استادان د خپلو حقونو لپاره په احتجاج مجبوره کړی شوي دي. په کار دي چې حکومت دا ستونزه زر تر زره هوار کړي.
د منور شاه رپورت مورودو په کورمه کې د میرباغ سیمه اوسیدونکو وایي د سرکاري سکولونو ښوونکي خپل دندو ته نه حاضرېږي چې له وجې د دوی په خبره د دوی د ماشومانو زده کړې اغېزمنېږي. دا خلک حکومت غواړي چې سکولونو ته د نه تلونکو استادانو پر ضد اقدام وکړي. د کورمه د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې له سکولونو سره سره په کالجونو کې هم د استادانو حاضري یقیني کړي. د مشال رادیو خبریال طارق او رگزه رپورت راکوي.
په کورما کې د میرباغ سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت ته هغه استادانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې سکولونو ته ناراضي او په کورونو تنخواګانې اخلي. د سیمې پټان عبدالخالق مشال لوډیو ته وایي د بادامې په سرکاري سکول کې ځینې استادان داسې دي چې هغوی له ډېر وختونو غیر حاضر دي خو څوک هم پوښتنه نه کوي چې دا ولې ناراضي.
سره د بادامې سکول خبره نه کوم بلکې زه به بادامې سکول سره ټول سنټرل کوم خبره وکم. ته حکومت سره سره د پولیټیکل ایجنټ او کوم ایجنسی په هغه په دې کې یو سپیشل هغه ټیم نے تشکیل کی هغه پدی باندې یو حضوري یو اکشن وخته شي استادون دی ډیپټی نه کې کچوک ډیپټی نه ډیسمس کړل شي او چوک ډبلیکیټ دی هغه د سزا ور کړل شي به قاعده دی جیل ته وچول شي.
پسما کې تر لسم جمعه پر دغه یو ځانه سرکاري سکول دی چیرته کې غټ شمیر ماشومان د کون کې تعلیم تر لاسه کوي. د سکول یوز د کون کې گوهر مشال ډو توای سکول ته استادان نه راځي په سبقونو منفي اغیز غورځیدل دي.
و هم کلاس کې سبا کې مو زه کړ سکول ته لوړ شم دوا پیریډ یو اسلامیات یو انګلیش مو ته صرف دو دوه پیریډ نه ضرورت بلکې مو وو نه وو پیریډ ته ضرورت هو سزون جن او سزون رسی زن نه رسی دوا سزون روشي مو ته سبا کو هینور نه رغلی مو نور پیریډ نه ضایع شي صرف وخت یو مو وخت ضایع شي او سزون نه رسی دیواج نه مو یو هم یو کتاب هم پرانه وای ونه لې شي کمپلیټ ونه لې شي.
په دې اړه مرسیال پروتوکول جې نس الله خان وای حکومت دا هیڅ کله نشي برداشت کولای چې سوخ په ډیوټي به صحیح توګه نه کوي او په کورونو تنخواګانې اخلي. د مشال ډیو ته وای پولیټیکل انتظامی پر یوش مر سکولونو چاپې وهل دي او د هغه استادانو خلاف ګامونه اخستې دي کوم چې غیر حاضر وو.
خپل پورا اراده دا ده چې دل د خنه تعلیم ملوي خلکو ته ځکه چې حکومت پیسې راکړي خلکو پر راکړي. زه نه غواړم چې هغه لیکي چې کیږي لکه یو ټیچر تنخواه نه ورازي نه
واضح دی چې په کورما کې یو شمېر سرکاري سکولونه داسې دي چې هلته کې استادانو د غیر حاضري مسله له ډېرو وختونو نه روانه ده. د سیمې خلک وایي حکومت دې داسې ګامونه واخلي چې په سکولونو کې استادانو د غیر حاضري مسله په مستقله توګه حل شي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر اجنسی د لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک وایي چې حکومت ورسره د پرمختیايي کارونو او د ولسی ادارو د جوړولو وعده کړې وي چې تر اوسه عمل پرې نه دی شوی. د دې خلکو په خبره دوی لا هم د ژوند کولو لپاره بنیادي اسانتیاوي نه لري. دوی له حکومت غواړي چې دغه ادارې ورته جوړې کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمې تیرا میدان خلک شکایت کوي چې سمو د وړاندې حکومت دوی لپاره د گورنر ماډل سکول، ټایپ ډی روختون او د نادرا دفتر او سرکونو جوړولو او د ټلیفون نظام ورکولو وعده کړې وي، خو تر اوسه په دې سامل نه دی شوی. په دې حکله د تیرا میدان یو تن رسول شاه ادم خیل مشال ریډیو ته وایي،
جوړ نه ده گورنر ماډل سکول، هم لاغه په کار ده چې جوړ شي، بلکې گورنر سے پخپل دے لان کڑے ہو ہر یوشی ضرورات را، سکول ضرورات را، اسپتال ضرورات را، دا مولا پکار دا چیز اس میں لوشی چی دار تا دا کم پندون ای مینی لراتی یاد جوز نوی دے ہر مخکمی نوی خو پکار دا چی دا اجتماعی طور سرا پا دے علاقی بانده ہو لگی.
دا تیرا میدان ستوری خان کمرخیل وویل،
مو علاقہ چې پاکستان آزاد شوه رنده سګر آباد پراتاره پراتاره وسته حکومت رټ پکې قائم شو، جګړې پکې وشولې او چې کونه خلک ډی پی ځن شول پکې کیسن کیسه مسلې رولې د خلکو جانی مال هر کیسه نقصان وشو. نو هغه ځله کولې پر چې کونه میره پاکستان هر ادارې نه هر خلکو نه هر قانون کولونه چې کونه کنه مې دا خواست کو چې د مصر را هر کیسه متون وشي.
او دلدار زخه خیل وای، دلته تر اوسه کوم پرمختیايي کارونه نه دي شوي.
تر کې تیس کې مونږ یو کوم نشته ولته پالوکا کې مولا سکولونو ضرورت دی. مې ربونی را وشي چې دغه الو کله را فنکشنیت په نظر وکتل شي، یا چې څومره وه د دوروند په حکومت کې اکه بیا په قبولو کې ریمو مشروند دي سنټروند دي امینو ګوند دي خو هیڅ قسم تاون دي ترور خلکو سره نه کړای په دادرې کوله کې نه سنټر نه بل سړای نه بل سړای مو نه اواز نه جاړو نه پر یو دی ونر وې
د تیرا میدان د خلکو د دغو وختنو په حق لم شکل د باړې نه سنټر مومن خان سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په دې لړ کې به مونږ د خیبر پختونخوا گورنر سره ووی او دغه ټولی وادی بورته ور وړاندې کړو. چارواکي وایي چې د خیبر جنسی د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي، خو د تیرا په کوکی خیلو برخه کې لا هم د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال برکه
په یوونی ما بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرچینې وایي ولسمشر به له ملي شورا سره په ګډه غونډه کې څرګند کړي چې د سولې فرصت به د تل لپاره نه وي. ولسمشر غنی به همداراز د سیمې د هغو هیوادونو پر وړاندې چې حکومت تل د وسلوالو طالبانو ملاتړي بدلې دي خپل دریځ روښانه کړي. په دې اړه نور له احمد تکل څخه اورو.
د جمهوری ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په وینا په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د سه شنبه ورځې له حمله وروسته روښانه شو چې طالبان د سولې خبرو ته لیوال نه دي. نو ځکه د په وینا د افغانستان خلک له حکومت څخه تمه لري چې د سولې او جګړې په برخه کې خپل دریز روښانه کړي. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي.
حکومت افغانستان
برای طالبان فرصت های زیاد را داد.
د افغانستان حکومت طالبانو ته ډیر فرصتونه ورکړل او طالبانو له دې فرصتونو څخه باید کار اخیستای وای. د سولې دروازې به تل د طالبانو لپاره پرانیستې نه وي. ښه به وای چې طالبانو له څلور اړخیزو غونډو او نورو فرصتونو څخه کار اخیستای وای. خو نن موږ له طالبانو سره عملا د جګړې په حال کې یو او ولسمشر به د ملت له استازو سره د جګړې د نن او سبا شرایط شریک کړي. د کابل خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات پراخ کړل او د راپورونو له مخې ولسمشر ټولو والیانو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. چارواکو له دې حملې یوه ورځ وروسته په ډاګه وویل چې د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. افغان حکومت په څرګنده وایي چې د سه شنبه حمله په پاکستان کې تنظیم شوې وه او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حمله په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر هم ځکه فسخه کړ. ښاغلی مرتضوي وایي د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. ولسمشر به په سیمه کې د تروریزم د پیچلي حالت په اړه خبرې وکړي او وینا به یې د سیمې او له سیمې د بهر هیوادونو لپاره یو څرګند پیغام ولري. د ولسمشر هیله د نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې د سیمې پر هغو هیوادونو چې تروریستانو ته پټنځایونه ورکوي فشار راوړي. خو تاسو خبر یاست چې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر فسخه کړ او دا ښایي چې له پاکستان سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې نه دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې سازمان له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو د هغو ملاتړ کوونکو پر ضد چې د طالبانو مشران یې ساتلي او هغو ته پټنځایونه ورکوي اقدام وکړي. دا پاکستان ته تقریبا مستقیمه اشاره ده، خو اسلام آباد تل ویلي چې د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي او ټینګار کوي چې پاکستان خپله د تروریزم قربانی دی. د کابل د حمله په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته په یو پیغام کې دا حمله وغندله، خو په سبا یې د افغان حکومت ویاندویانو وویل چې پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وې.
د احمد تکل رپورټ موریدو. اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونې په دې برخه کې د شاکب سوزان په غږ دا سندره درته ورو.
عشقنا مرادا تاس پغام مسرکڑم عشقنا مرادا تاس پغام مسرکڑم عالم زیستو روزگار کا زتل خونے جگر فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی سوک فخر پا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی زمان پار بس دے خزان دیا نکھر عشقنا مرادا تاس پغام مسرکڑم کس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چاکس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دلبر دلبر
اوریدونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کیدونکې دي. د منور شانه به لنډ خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نن په پیښور کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو ټول ګوندیز غونډه رابللې. دا غونډه چې په وزیر اعلی هاوس کې کیږي پکې به نوموړی ګډونوالو ته د یادې راهداري په اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ تفصیل ورکوي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري په اړه د بیلابیلو ګوندونو او وفاقي حکومت ترمنځ په ځینې معاملو اختلاف دی. وفاقي حکومت وایي چې د دې راهداري مغربي لاره به د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیریږي او ټول سهولتونه به پکې شامل وي، خو سیاسي ګوندونه لا هم په دې اړه اندېښنې لري. نن په شپږم ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پختونخوا د استادانو برابر ترقي او مراعات دې ورکړل شي. د قبایلي استادانو د اتحادیې مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی سره وړاندې هم وعدې شوې خو عملي نه شوې. په دې هکله وفاقي حکومت لا هم څه نه دی ویلي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پرون مشال لري او ویل ولسمشر غنی به د وسلوالو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانستل وي. هلته د جرمني چانسلر انګلا میرکل وایي هیواد یې تیار دی چې په افغانستان کې خپل پوځي موجودیت ته دوام ورکړي. میرمن میرکل چې پرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمني په هانوور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه په کار دي چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 250 امریکایي پوځیان واستولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. او بلخوا ولسمشر باراک اوباما ویلي د جرمني چانسلر انګلا میرکل سره په دې سلا شوی چې د روس نه بعد یوکرین په حواله لګول شوی بندیزونه هغه وخت پورې نه پورته کوي کله پورې چې ماسکو یوکرینی ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې د خاتمې لپاره شوې لوزنامې مطابق چلند نوی شروع کړی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو سلاکار سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې لیک کړی دی او وایي چې سردار سورنګ سنگ دوه ورځې وړاندې په بونیر کې د خپل کور سره نږدې وژلې شوی دی. د کومې وروسته چې پولیسو ځینې کسان نیولې. د ادارې په وینا چې د سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې نړیوال تنظیمونو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د سخت خپګان څرګندونه کړې او د پاکستان د بشري حقوقو لپاره تنظیم ویلي دي د نوموړي وژنه د حکومت لپاره یو خبرداري دی، ځکه چې تیر وختونو کې هم دارنګ پیښې راغلي دي خو حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره سکوټلي اقدامات نه دي کړي. اداریا اخیر کې وایي باید چې د ټولو اقلیتونو د مشرانو سره سلا مشوره وکړي شي او د دوی د تحفظ لپاره یو غوره کړنلاره جوړه کړي چې دارنګ په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ باوري جوړ شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپړ خپل اداریا کې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملہ باندې نن د خیبر پختونخوا حکومت ټول ګوندی زغونډه را بللې ده چې پکې یو وار بیا وفاق ته خپل وادي ور یادولې شي او د خپل حقوقتنه په پکې کولې شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې د تحفظاتو په حق لا وفاق خبر کړي دي او وفاق ور سره بیا بیا لوزونه کړي خو بیا رستو خپل وادو او لوزونو رست شي. ادارې وایي که سهم وفاق د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت د هغه خط جواب ورکړ کړی دی چې پکې د دې منصوبې متعلق غوښتنې کړې وې، خو ښکاري داسې چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه جوابونو نه مطمئن نه دی او ګڼي چې یو وار بیا دوی غلط کړی شول. ادریه زیاتوي هیله ده چې دې ټولګوندیزه غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون نمائنده هم ګډون وکړي او د دې سره سره پکار ده چې د مشترکه مفادات کونسل او گورنر هاوس نمائندگان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ادریه اخري کې لیکي باید چې دې ټولګوندیزه غونډه کې یو کوټلې او کلک فیصله وکړي شي چې په دې لویه منصوبه کې خیبر پختونخوا ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي او د دې ځای اولس له غربته را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان پوز د مشر لخوا د پوز د دولس لوړ پوړو افسرانو د غوی له دندو څخه د لرې کولو د اقدام او ډیلی بیس ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکی یې مجید بابر اوروي.
هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستانی پوز د ځینې لوړ پوړو افسرانو د درغلیو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی رسنو د راپورونو له مخه د پوز مشر جنرال لاهل شریف د پوز دولس افسران په درغلیو کې د لاس لرلو له وجې د خپل دندو نه ګوښه کړی دی. تر دا مهال د پوز لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه افسرانو په څنګه او څومره کچه درغلی کړی دی، خو د راپور له مخه د پوز لخوا دا ځکه هم یو غیر متوقع اقدام دی چې همیشه که د دغه هیواد سیاستوالو او یا خبریالانو په پوز کې د درغلی او احتساب خبره کړې ده، نو پوز یې د خاموشه کولو کوشش کړی دی. د ویبپاڼې په خبره د پاکستان پوز چې په حقیقت کې د دغه هیواد په سیاست کې د طاقت بنیادی مرکز ګڼل کیږي په اړه د درغلیو پښتنې راپورته کول نه یوازې لویه حوصله غواړي بلکې یو شمیر خطرونه هم ورسره مل دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې کله هم د پوز د احتساب ناره یا وزړه پورې انتخابي ناره نه ده پاتې شوې، ځکه چې کوم سیاستوال دغسې غوښتنې کوي نو ډېر قیمت یې ادا کوي چې پکې د جمهوری ادارو ختمول او په هغوی د درغلو د دروغو مقدمې هم شامل دي. لیکوال زیاتوي چې په نجی محفلونو کې چیرې هم د پوز لوړ پوړو او ذیلي افسرانو په پوز کې د درغلو خبره نه ده رد کړې، خو دوی بیا دا دریځ لري چې په پوز کې دننه په ادارتي توګه داسې میکانیزم شته چې پکې د درغلو او د قاعدې د خلاف ورزو مرتکبو کسانو ته سزا ملاویږي، او زیاتوي چې موږ نه غواړو چې نړۍ ته په پوز کې د درغلو په اړه خبرې په ډاګه شي، ځکه چې د دوی په خبره د سره د پوز حوصله ماتیږي. خو د راپور له مخې دا اوس چې کوم پوځي جرنیلان د درغلیو په تور وویستل شول، د دې نه څرګندېږي چې د پوز موجوده مشر جنرال راحیل شریف په دغه اداره کې ډېر اثر او رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیست ویبپاڼې خپله یوه لیکنه کې د افغان جګړې موضوع راخیستې ده او لیکي دا مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا د 2000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود د غربي نړۍ لخوا دا ظاهرول چې ګوندې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې ده په حقیقت مبني خبره نه ده، ځکه چې طالبان خو اوس هغو سیمو کې هم فعال دي چې مخکې نه وو او دې سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله هم خپلې خپې مضبوطوي. مقاله کې راغلي چې که په رښتیا افغانستان د ګوتو ووتو، نو نه یوازې دا چې په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ځاني زیانونه وشول بلکې په اربونو ډالر هم ضایع شول او هغه څه چې ورته لویه بریا ویل کېده هم ترلاسه نه شوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تمدا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایتالیا له مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي. ښاغلی اوباما چې پرون جرمني ته ورسېد له وزیر اعظم انګلا مرکل سره په ګډه خبرې غونډه کې د سوریې د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه غوښتل چې د سولې بهیر ته راستانه شي. احمد تکل تفصیل راکوي.
سپینه مڼۍ وایي چې د جرمني، فرانسې، برتانیا او ایټالیا له مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما د کتنې بحثونه به د تروریزم پر ضد د مبارزې او همداراز د عراق او سوریې د جګړې او په اروپا کې د کډوالو د بحران پر اړوندو مسایلو متمرکز وي. اروپایي هیوادونه د افراطي بنسټپالو له نفوذ څخه ویره لري او په پاریس او بروکسل کې تروریستي حملو دا ویره نوره هم زیاته کړه. اوباما پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په هانوور ښار کې وکتل او بیا یې په یو ګډه خبري غونډه کې د سوریې په جګړه کې لښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو اترو بهیر ته ستانه شي او پر اوربند یو ځل بیا موافقه وکړي.
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موږ په سوریه کې د تیرو څو ورځو له نښتو څخه ژوره اندېښنه لرو
او موافق یو چې د سوریه د جګړې د حل یوازینی لارې سیاسي حل لارې او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړیدل دي چې د سوریه د ټولو خلکو استازیتوب وکړي. اوباما په سوریه کې د یو امن زون د جوړولو د طرحې دفاع وکړه او وی ویل چې تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ چې په سوریه کې جګړه باید پای ته ورسول شي. اوباما زیاته کړه دای په دې باور دی چې د داعش له ولکې څخه نورې سیمې هم ایستل کېدای شي او ټینګار وکړ چې دا ډله باید د عراق په موسل او د سوریې په رقه ښارونو کې له خپلو مرکزونو څخه وایستل شي. د امریکا متحد ایالات د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر مرکزونو بمباري کوي. اوباما وویل دا به د امریکا، برتانیا یا بل هر لویدیز هیواد لپاره ډیره لویه سهوه وي که د ځمکنیو عملیاتو له لارې د ولسمشر بشار اسد د رژیم د لرې کېدو هڅه وکړي. جرمنی ته سفر د اوباما د هغه شپږ ورځني سفر وروستی تمځای دی چې په ترڅ کې ده د امریکا پر نږدې متحدانو له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه وکړه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پرون یک شنبه په خوست کې د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو په ولویه ولسی غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره د لویه جرګه راوبولي. دوی وویل په افغانستان کې ورځ تر بلې سیاسي او امنیتي شرایط خرابیږي او کچري د دې حالاتو د قابو کولو لپاره ملت په ګډه د لویې جرګې له لارې تصمیم ونه نیسي نو ممکن حالات نور هم پیچلي شي. نجیب الله الوخیل پر رپورټ راکوي.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو د خوست د خلکو په پراخه غونډه کې له افغان حکومت څخه د لویې جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان د اوسنیو ترنګلو او ستونزمنو حالاتو په اړه تصمیم نیونه یوازې د داسې لویې جرګې په واسطه کیدای شي چې هغه په رښتینې ډول د ملت اراده تمثیل کړي. د یکشنبه په ورځ د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبی د خوست د خلکو په غونډه کې چې زرګونو خلکو، دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د لویې جرګې جوړولې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار بلله.
حالات خطرناک بول لوی جرګه د حل لار ده کنل مول لوی جرګه غواړو کې نه غواړو هغه لوی جرګه چې د افغانستان خلق ته د افغانستان د ارادې تمثيل وکړي مول لوی جرګه غواړو کې نه غواړو حضور نه ریتی.
مدني فعال داود شاه مکنزوی ویل د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزی حکومت داسې مهیر کی او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي. د ویل او شمیر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې ټکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بدلې دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همدا سیاسیون دي چې خوست ته راغلي د خوست خلکو ته یې ویلي چې شمله وری ای با عزت ای با وقار ای. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې لسټو کندو وخت بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې دي.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر قاری عبدالولي عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او ولسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
که یووالی اتفاق موږ او تاسې وکړلو دا ټولې بدبختۍ به په افغانستان کې ختمیږي او سوله به راځي. په سوله کې به د عالم، د متعلم، د عسکر، د تجار، د هر چا فایده وي. او که چېرې سوله نه وي همداسې به د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوی غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو هم ملاتړ وکړ او د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ موردو او اوریدونکو راځي د احمد ګل استاد په غږ لدی سندرې خوند واخلو.
لڑکے میں ہم جل بل لو بہتر تو پیو بل لو بہتر تو پیو بل لو لڑکے میں ہم جل بل لو لڑکے میں ہم جل بل لو Thank you.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه در راځي. بل رپورټ دا د ننګرهار د ولایتي ادارې په غوښتنه په دغه ولایت کې د شخصي ښوونځیو او لړو زده کړو موسسو ژمنه وکړه چې د هم چې هم د ولایتي ادارې لخوا ورپېژندل شو یتیمانو او بې سرپرست ماشومانو او ځوانانو ته به په خپلو تعلیمي ادارو کې په وړیا توګه د زده کړو زمینی برابروي. په دغه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي ادارې او د شخصي ښوونځیو او د لوړو زده کړو موسسو ترمنځ دغه غونډه د یک شنبې په ورځ د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار د والي په غوښتنه د شخصي ښوونځیو او لوړو زده کړو موسسو مالکانو ومنله چې یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو او ځوانانو ته به په وړیا توګه د تعلیم زمینه برابروي. په همدې اړه د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کاغه علي تحصیلات دي او کاغه خصوصي ښوونځی دي د ټولو ما سره ومنله چې د یتیمانو سره به یو ځانګړی کومک کوي، یعنی په هر خصوصي مکتب کې او یا په علي تحصیلات موسسه کې به په وړیا دغه باندې به وي او یا به یو فیصدي په نظر کې نیول کېږي. نو نن چې کم ارقامات دی راکله زه خوره خوشاله شم چې تقریبا په سلهاو یتیمانو ته په ننګرهار کې په خصوصي مکاتبو کې او په عالی تحصیلات موسسو کې ورته د درس زمينه مسایده کې.
په ننګرهار کې د شخصي ښوونځیو د اتحادیه مسول یاور خان عباس ویل چې دوی په هر کال کې 1500 تنو هغو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته په شخصي ښوونځیو کې د زده کړو زمينې برابروي چې ولایتي ادارې ورپېژندلې وي.
موږ نن په ولایت کې د اجمنه کړي او ان شاء الله د غریب او کړیدل ملت سره دا اجمنه کوو چې زموږ یتیمانان او بې وزله او معلولین چې کوم دي دا غي 1500 شاګردان هر کال په مختلفو مکاتبو کې نیسو او د زړه د کومې انکاری ورسره.
د خصوصي پونتونونو د اتحادی یو تن مسول احمد طارق کمال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل خصوصي پونتونونو او د لوړو زده کړو موسسي ژمنې دي چې ځینې ځوانان په وړیا توګه او ځینې په ډیر کم پیس د زده کړو د حاصلولو لپاره ومني.
خصوصي پونتونونو بیا هم د تل پشان په دغه پروګرام کې خپل هغه وانډه واخیستله او هغه یتیمان او د شهدا او ورسا چې دلته پاتې شوی دی هغوی لوړو زده کړو زمینه نه ورته برابر. هر پونتون په خپل استعداد سره ځینې په
یاد دی وی چې د ننګرهار پر دولتي پونتون سربیره شپک خصوصي پونتونونه او یو سلوشل باب خصوصي خونځي په فعالیت بوختي. شنون کې وایي چې خصوصي خونځي او د لوړو زده کړو موسسي بې سرپرسته او بې وزلو ماشومانو او ځوانانو ته تعلیمي اسانتیاوي برابرې کړي نو ګڼ شمېر بې وزله ځوانان به د تعلیم په جامه سنبال کړي شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
اوریدونکو د باجوړ جنسای د نام نه په پیښو کې د وجل شو کسانو د ماشومانو لپاره د زده کړو یو مرکز چې الهدا سنټر فار اورفنز نومیږي جوړ شوی چې پکې 144 یتیمان داخل دي. دغه اداره د سیمې یو اوسیدونکي جوړ کړی چې وایي د پخپل په 2 کلنۍ کې یتیم شوی. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزه رپورټ راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د ترهګری ځپلو یتیمانو لپاره یوازینی یتیم خانه چې په کې دغه ماشومانو ته دینی او دنیاوي سبق هم خایل شي دا سات په کې 144 ماشومان زده کړې کوي. دغه ماشومانو کې د 40 ماشومانو استوګنه هم په دغه مدرسه چې الهدا سنټر فار اورفن یا الهدا نومې د یتیمانو مرکز کې ده. دغه ماشومان چې د زده کړو سره سره لوبي هم کوي د باجوړ د بیلابیلو سیمو سره تعلق ساتي. یو ماشوم چې ویلې پلار او مورې په یو هوایی بمبار کې وژل شوی دي او په خپل هم زخمی شوی و. مشال ریډیو ته دا خبرې وکړي.
زبیر احمد مامون د مینې مونږ کور مور پلار او یو تندار مې غم کور و. زما پلار خواته ناست او یو تندار مې کار کاوه. به مونږ ځنه نه خبر پلار مې کنه دا سجاد دي هغه به بمباری وکړي مونږ ځنه خبر زما د اثرم خوک شوی لاسونه مې خوک شوی و شونډه د غاښونو مې دښ شوی و. ایوم کې تندار مې ویم کې مور پلار ایوم پکې بل تندار و دا غي ګلس غاښونو دښ شوی.
یو بل ماشوم وای چې هغه په دې مرکز کې خوشاله دي ځکه چې زده کړې هم کوي او ویډیا ورته د خوراک او د استوګنې بندوبست هم شوه.
نمایمات
او تر کوم ځای
نلیس مون می جون دی رو پلان می مړی په جنگ کې مالې به هر څه راوړل مالې به کېلی راوړي مالې مړی راوړي.
نو مدرسه دې پخره
ا
یو مدرسه کې څه شي څه شي دې ستاسو
لوبیا وریجی کیلی ټینګاله کوربال کرکټ
علی سردار د یاد اداري چیرمن دی او هغه په خپل هم د دوو کلونو عمر کې یتیم شوی تعلیم پرې د کورنۍ مشرانو کړې او دا مرکز په خپل خرڅ په دې جذبه روان کړې چې کنه کوم یتیم ماشوم اورانکاری اړخ ته لاړ نشي
چې هغه په ډیپریشن کې متاثر شوی دی یا په غوی باندې بم راخلاص شوی زیات تر زموږ سره هغه ماشومان دي بل هغه ته موږ دینی سبق او د هغه سره سره عصري علوم د دې دوه بندوبست کوو د دې لپاره دا ماشومان تعلیم یافته شي چې بیا هغه ترهګرۍ طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته لاړ نشي او د دې نه د دې ملک یو ښه خدمت دی وکړي
دا علي سردار پوینا چې دا غوی مالی پنګ ډېرې کمې دي او وی ول چې د حکومت لخوا هم ورسره کوم مرسته نه کیږي په ولسی غږ وکړه چې باید د یتیمانو لپاره د غوی سره مرسته وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
سندر خو ژوند دی او ژوند سندر دا
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
په وادو نه ملاو شې دی او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې رواني دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اردن کو د اپریل درويشتمه نیټه د کتاب د نړیواله ورځې په توګه ونمانځل شو دا په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان د پښتنو په اړه د یو عام تاثر دی چې غوی د کتاب له لوستلو سره ګڼې ډېره علاقه نه لري د پښتو پیژندل شوي شاعران بیا وایي چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په نصاب کې د یو لازمي مضمون په توګه ځای ورکړل شي او هم په پښتو ژبه معیاري کتابونه چاپ کړل شي نو د لوستونکو شمیر به ډېر شي پر دې موضوع دا رپورټ اوري د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت د پښتو شعر و ادب اکثره مینوالو پر ټولنیزه میډیا په خپلو لیکنو کې د کتابونو لوستلو سره د پښتنو د مینې د نشتوالي لامل سر وټاکوه خو د پېښور په اسلامي کالج په هنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر اباسین یوسف زی چې په دې وروستیو کې درېمه شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته وستې ده وایي چې د کتابونه په مارکیټ کې ښه ځلیدلې دي اباسین البته د ټولې نړۍ د خلکو په ژوند کې د کمپیوټر او انټرنیټ زیاتیدونکو نفوذ ته په کتو سره وایي چې د کتاب اغستل او بیا لوستل یو څه کم شوي دي
دا ګیله زمما نشته او که عمومي جاج موږ اخلو نو په ټوله دنیا کې کتاب کلچر خاصه ده پورې کم شوی دی ځکه چې خلک اوس د نت له لارې زیاته فائدو چې ډول غواړي بیا هم د کتاب اهمیت نه ختمیږي اوس کال 2003 دریم او غالبا چې شپږم یا اووم کې کومه تجزیاتي مطالعه شوې وه د دې چې څومره کتابونه په کومه ژبه کې چاپ کیږي نو په پاکستان کې د اردو نه هم زیات کتابونه په پښتو کې چاپ شوي دي په دغه موده کې
د عربی اماراتو په دوبای کې میشت پښتنو یو بل پیژندل شوی شاعر ممتاز اورغزی چې د هم په دې وروستیو کې خپل شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته ورکړي وایي پښتنو تک معیاري کتاب ورکل شي نو ارومرو یې لولي
پښتانه کتاب لولي خو کتاب خو هم باید چې کتاب وي په کتاب کې داسې شي چې هغه زمونږ په علم کې اضافه وکړي زمونږ نظرونو ته زمونږ فکرونو ته وسعت راکړي نو اوس د ورځې په حساب باندې په لسکونو کتابونه چاپ کیږي د دې کتابونو معیار تم قتل پکار دي چې پښتنو د دغه معیار کتابونه لوستل شروع کړل نو سبا خو به ورځ مونږ دا ګیله نه چې د پښتنو د لوست معیار چې کوم دی دا راپریوته دي د ذوق معیار راپریوته دي دا کم قسم کتاب اخلي دا کم قسم کتاب ګوري
ممتاز اورغزی زیاتوی چې پښتون شاعر او لیکوال اول باید زیار وباسي خو شعر یا نثر ولیکي او بیا د کتاب په شکل کې پښتنو ته وړاندې کړي
زما ملګری چې کوم دی دا غي شلشل کتابونه چاپ کوم ما خپل مشرانو ته ذکر راکړی و چې کتاب چې چاپ شي باید چې خلک یې ولولي یو کام ته کتاب ورکې یو طاغي خواري وکړه ما چې کتاب چاپ کوم ما د ټول مشرانو ملګرو نه راي اغستو زما کتاب د صوب میاشتې وشو چې دی خو اوس په مارکیټ کې نشته ختم شوی زه مطلب دا دی چې زما ری عزت د مشرانو راي هغه خبرو رنگ راوړ زما کتاب خلکو هم لوستو ملګری مراته وایي چې دوباره چاپ کړه چې چاپ کړي هغه مراته وایي چې دوباره چاپ
اباسین یوسفزی بیا وایي کې د پښتنو ماشومان په تعلیمي نصاب کې پښتو ژبې ته د لازمی مضمون په توګه ځای ورکړل شي، نو ورباندې د چاپ کتابونو د لوستونکو شمیر به ډیر شي.
تخلیق کاران لیکوالان پښتنو معاشره کې د ډېر اعلی معیار پیدا کیږي، خو که چېرې په نصاب کې پښتو د ژبې په حیث شامل شي نو دغه کمی به بالکل پوره شي او بیا به ټول خلک د پښتو په لوستو هم پوهېږي، ګټه به تم پورته کوي. بل دا ده چې کتابونه به هم بیا د زرو په ځای باندې مونږ 6000 او 15000 اتیا زره چاپ کړو، ځکه چې بیا به ټول خلک لولي او کتاب به ډېر خرڅېږي نو بیا به قیمت هم راوتلی شي.
د کتونکو په اند تر هغې چې پښتو ژبه د ویونکو یې د علم او اقتصاد ضرورتونه پوره نکړي په نړیوال کچ نشي ځلېدای. د دوی په خبره د پښتنو په منځ کې له کتاب سره د مینې پیدا کولو او زیاتولو لپاره اړینه ده چې د نړۍ په نورو ژبو لیکل شوي علمي، ادبي او ټولنیز آثار په پښتو ژبه وژباړل شي. اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې هم د ممتاز اورگزی غزل د کرن خان په غږ او موسیقي کې واوري او تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
دبی غما جانان غما خود کے غم خود کے غم دیر وقت با کر لزما خود کے غم خود کے غم خود کے غم دبی غما یہ جانان غما udake gam udake gam zababya کل داستا پسنگل سرگدم ہو اے زب بیا کل داستا پسنگل سرگدم اے زب بیا کل سنما ادھکی خام دے چل ور شم چوکراشی بستر با کرم سما ادھکی گم
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش